درنو ریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزام تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. په دغه پروګرام کې په تخنیکی چارو کې را سره ملګرتیا امان الله امیرزای کوي. په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو په لومړۍ نیمایي کې مهم راپورونه او خبرونه اوري. په مهمو راپورونو او مسایلو کې دادی شي د پاکستان په بلوچستان کې په کوټه کې د خونړۍ برید په نتیجه کې د وژل شوي کسانو شمیر 16 او د ټپیانو 144 ته رسیدلی دی، او اندېښنې دي چې د ټپیانو چې د تلفاتو شمېر لا هم پسې لوړ شي. افغان ولسمشر دغه پیښه غندلې، خو د تروریزم په وړاندې له تفکیک پرته په مبارزې ټینګار کړی دی. دا مهم راپور دی. نور مسایل هم لرو، خو په سر کې مهم خبرونه. بهرني خبرونه چې وروسته خبرېږي، د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د پاکستان په کوټه کې د پولیسو پر اکاډمۍ د تېرې شپې د حملې چې 95 کسان پکې ووژل شول مسؤلیت پر غاړه اخیستی دا خبر دی. همدارس د فرانسې مقامات د دې هیواد کالی ښار ته نږدې د کډوالو او پناه غوښتونکو د یو کمپ په بندولو بوختې. په دې اړه هم درته خبر خبرېږي. خو تر هرڅه مخکې د افغانستان مهم خبرونه قسیم سولمل دراوروي.
السلام علیکم. اوس هم د مهمو کورنۍ خبرونو سر ټکی. افغان چارواکو په کوټه کې د پولیسو پر روزنیز مرکز حمله محکومه کړه. د سولې شورا وایي پاکستان شاید د نړیوالو د فشار په نتیجه کې دا وار د سولې له بهیر سره مرسته وکړي، او د فراوالی وایي یوازې 6 کال په دغه ولایت کې د وسلوالو 64 حملې شنډې شوي دي. د همدا خبرونو تفصیل. ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان د بلوچستان ایالت مرکز کوټه ته چیرمه د پولیسو پر روزنیز مرکز د تیرې شپې حمله په سختو ټکو وغندله. د جمهور ریاست په بیان کې راغلی، تروریزم د سیمې او نړۍ لپاره یو ګډ ګواښ دی، او ولسمشر غنی ور بیا له دغې پدیدې سره د مبارزې لپاره په ملي او سیمه ییزه کچه پر هڅو ټینګار کړی دی. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله هم په خپل ټویټر پاڼه کې د کوټې د حملې د قربانیانو له کورنیو او دوستانو سره غم راضي ښودلې ده. په کوټه کې د پولیسو پر روزنیز مرکز د وسلوالو د تیر شپې په حمله کې لسګونه پولیس وژل شوي دي او لسلو زیات ټپیان دي. د افغانستان د سولې عالي شورا خوشبینی څرګندوي چې شای پاکستان دا وار د سولې په بهیر کې له افغانستان سره همکاري وکړي. د سولې د شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون نن ازادي راډیو ته ویل چې شرایط اوس توپیر لري، نو ځکه پاکستان منځوي سوی او نړیوالو هم دا درکړي چې تروریستان له افغانستان بهر اډې لري.
امیدواری زیاد وجود داره که پاکستان این بار
به وی ډیر امیدواری سره چې پاکستان دا ځل په خپل چمتو سوی وي او په افغانستان او سیمه کې د ثبات لپاره له دغه واده نړیوال ټولنې سره صادقانه همکاري وکړي. د خوشبینی داسې محل شودل کېږي چې په وروستیو کې اسلام آباد د طالبان مشران ته ګواښ کړی چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي، کنه نو پاکستان به دوی او کورنۍ یې له خپلې خاورې وباسي. اجرائی ریاست وایي د افغان کډوالو د بیرته ستنولو په دیدې ته باید له حالاتو سره سم اقدام وسي. د اجرائی ریاست دویم مرستیال محمد محقق نن د کډوالۍ په اړه یو غونډه کې وویل چې لومړی باید شرایط ډاډمن سي تر څو کډوالو ته د داوطلبانه ستنېدو زمینه برابر سي. دیوی یو توت بحث چې کډوال باید بیرته راستنه کړای شي، له دغه پدیده سره باید واقع بینانه چلند وسی چې آیا د ایجابوي څو دا ډول یو بهیر موږ ګړندی کړو او که څنګه. د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې پروستوي کې یوازې له پاکستان افغانستان ته 4.5 لک افغانان راغلي دي. په ورته وخت کې له اروپایي ټولنې سره د افغان حکومت له وروستي توافق سره سم اټکل کېږي چې اروپا ته د شاوخوا 2.5 لک مهاجر سو افغانانو له ډلې 40% بیرته افغانستان ته راوګرځول سي. او د فرا والی وایي د طالبانو د پسرلنۍ عملیاتو د پیلېدو راهیسې په دغه ولایت کې د وسلوالو 64 حملې شنډې شوې دي. محمد اسف ننګ نن په خبري غونډه کې ویل چې دغه جګړه د طالبانو نه بلکې د استخباراتي کړۍ لخوا رهبری کیږي. شغلی ننګ هم در ازوای پروستي جګړه کې هیڅ سیمه یا ولسوالۍ د وسلوالو لاسته نه دلویدلې. دا کورنی خبرونه د سیمه نړۍ خبرونه زما همکار رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د پاکستان په کوټه کې د پولیسو پر اکاډمۍ د تیر شپې د برید مسؤلیت پر غاړه واخیست. د پاکستانی مقاماتو په وینا په دې برید کې لږ تر لږه 16 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. د بلوچستان له روغتي چارواکو په وینا په وژل شو کې پوځیان، محصلان او لسګونه ټپیان تیر شپه کوټه ته نږدې له دې اکاډمۍ څخه د ښار روغتونونو ته وړل شوي دي. چارواکی وای وسلوالو د یو ګارد له وشلو وروسته د ماشین ګنو په ټزو ځانونه د اکاډمۍ ودانۍ ته ورسول او ډېری محصلان هغه مهال وشل شول چې برید کوونکو خپل واسکټونه والوزول. د چارواکو په وینا برید کوونکي چې شمېر یې 15 تر 6 کسانو رسېده د کوټې ښار په لمنو کې د پولیسو د اکاډمۍ پر لیلې پر داسې حال حمله وکړه چې محصلان ویده وو. اخوا بیا د بلوچستان د سرحدي ملیشیاس او قومندان تورن جنرال شیر افغان د دې برید په اړه ویل دی وی متوجه شو چې دلته د پولیسو محصلان برمته شوي دي، خو په هغه شیبه کې موږ نه پوهېدو چې څومره کسان داخل کې دي. د تروریستانو د ارتباط په اړه مو د معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته معلومه کړه چې هغوی 3 کسان دي او 3 وړسان وژونکي دي او په افغانستان کې له ځینو عناصرو سره په تماس کې وو او له هماغه ځای څخه یې اوامر اخیستل. د پولیسو پر همدې اکاډمۍ په 2006 او 2008 میلادي کلونو کې هم بریدونه شوي دي. فرانسوي چارواکو د دې هیواد کاله خارتنیز دی د پناه غوښتونکو د یو کمپ د لمنځه وړلو کار پیل کړی دی. د فرانسې پولیسو نو ویل شاوخوا 2300 پناه غوښتونکي له دې کمپ څخه ویستي دي چې د فرانسې مختلفو سیمو ته بستول کیږي. په دې کمپ کې چې ځنګل نومول شوی دی شاوخوا 6500 پناه غوښتونکي اوسیږي. د افریقا، منځني ختیځ او مرکزي آسیا اتباع په دې هیله چې له دې کمپ څخه به برتانیې ته لاړ شي دغلته میشت دي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي د ځنګل کمپ د پاکولو د کالی خار د پولو د امنیت لپاره 40 میلیونه یورو مصرف کړي دي. د ناروې حکومت پرون اعلان وکړ چې په دې هیواد کې به څه د پاسه 300 امریکایي سرتیري ځای پر ځای شي. دا ګام بخای د ناروې ګاونډۍ روسیا ناراحته کړي. ناروې وایي د چارواکو په وینا 310 سرتیري به په ویرنس پوځي اډه کې میشت شي. دا پوځي اډه د روسیې له پولې څخه شاوخوا 1000 کیلومتره واټن لري. متحده ایالاتو تر دې مخکې په ناروې کې چې د واشنگټن متحد پوځي تجهیزات لرل خو سرتیري نه لرل. د امریکا د بارنوی چارو وزیر تیره ورځ خپل روسي سیال سرګی لافروف ته ویل چې دی د سوریې په حلب ښار کې د جګړو د بیا پیل له کبله اندېښمن دی. د امریکا د بارنوی چارو وزارت پرون ویل چې کیری او لافروف په تلیفوني خبرو کې د سوریې د وضعیت په اړه بحث وکړ او موافقه وکړه چې د 2 هیوادونو کارپوهان به په ژنیف کې په خپله غونډه کې د حلب د بحران لپاره د یوې حل لارې د موندلو په مقصد خبرو ته دوام ورکړي. د روسیې د بارنوی چارو وزارت وایي په دې خبرو کې لافروف کیری ته ویل چې امریکا باید له روسي ډلو څخه د منځلارو ډلو د بیلولو په برخو کې خپل مکلفیت ترسره کړي. او د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن پر خپل جمهوری غوښتونکي سیال ډونالد ټرمپ له دې قبله سخت لفظي حمله کړې چې هغه ویلي د عراق په موصل ښار کې روان پوځي عملیات ښه پر مخ نه ځي. د عراقي ځواکونه او کورت جنګیالیو د امریکا د پوست په ملاتړ له داعش ډلې څخه د موصل ښار د بیرته نیولو په مقصد د اکتوبر په 14 نیټه پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګو پانه کې هم کتلی شي. وړاندې په پروګرام کې اوري چې په افغان حکومت په کویټه کې د پولیسو په روزنیز اکاډمي کې له مرګونی بریت وروسته ویلي چې باید ټول د تروریزم پر ترمنځ د ښه او بد تفکیک پرته د هغوی پر ضد وجنګیږي.
د افغانستان حکومت په کوټه کې د پولیسو پر روزنیز مرکز باندې وروستی برید په کلکو ټکو باندې غندي. د افغانستان حکومت تر ټولو زیات تروریزم قرباني دی.
اجرایه ریاست وایي د طالبانو او پاکستان په خوانی اړیکو ته په کتو هیله نشته چې پاکستان د طالبانو ملاتړ پرېږدي.
د طالبانو سره د پاکستان د اړیکو تیرته په کتلو هیڅ راز امیدواري نشته چې پاکستان دې د افغان طالبانو او تروریستانو ملاتړ خلاص واخلي.
د نورو مهمو راپورونو ترڅنګ په دویمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه ازادي اوریدونکو او انصاف په لټه کې. ازادي اوریدونکو کې بیا هم اوریدونکو د امنیتي مسایلو په اړه شکایتونه مطرح کړي.
یو قاضي احمد جعفر ولایت ته خبرې کوم چې ډېر بد حالت دی. چې طالبان یو څه کورو ګلسته خو بیا هم تیاری پر موږ بمباردونه کوي.
هله دا پروګرام تر پایه سره واورئ. به هم خراغلی ده پاکستان ده بلوچستان په مرکز کوټه کې د پولیسو پر روزنیز مرکز د ابرید لامل په لزګونو زده کوونکو وجل شوی او تر سلو ډیر ټپیان دي. تر دې هم لروسته چې تیر شپه وشو یو شمیر پاکستانی پوځي چارواکو ویل د حمله په افغانستان کې تنظیم شوې ده. کابل بیا پر دې ابرید خوښنی څرګنده کړی او ویلي چې د دې ډول بریدونو د مخنیوي لپاره د هیوادونو په کچه ګډې مبارزې ته اړتیا شته. احمد شیبار په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
داعش په کوټه کې د پولیسو پر مرکز د خونړي برید مسؤلیت ومانه. په کوټه کې د پولیسو پر روزنیز مرکز د برید له امله شاوخوا شپېته تنه وژل شوي او تر سلو ډېر ټپیان دي. د داعش اعماق خبري اژانس خبر ورکړ چې دا حمله د داعش وسله والو کړې ده. تېره شپه چې کله دا برید وشو څو ساعته وروسته په سیمه کې امنیتي چارواکو تور پورې کړ چې دا حمله له افغانستانه سنبالې ده. خو د ولسمشر اشرف غني مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت په کوټه کې د پولیسو پر روزنیز مرکز باندې ورسته برید په کلکوټکو باندې غندي. د افغانستان حکومت په دې عقیده دی چې د تروریزم پر خلاف مبارزه د سیمې او نړۍ د هیوادونو ګډ او مشترک مسؤلیت دی. د افغانستان حکومت تر ټولو زیات د تروریزم قرباني دی او په دغه لار کې د هیوادونو رښتینی مبارزه غواړي.
د افغان ولسمشر مرستیال ویان زیاته کړه چې افغانستان د ترورستانو ترمنځ شاو بد نه ویني او دوی ټول یو رنگ دي. بل لورته په پاکستان کې د پوځي چارو کتون کې په دې نظر دي چې په بلوچستان کې بهرنۍ مداخله ګرانه نه ده. بریګډر سات د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې د پاکستان مخالفان غواړي چې د سپیک په نوم د چین د پروژې مخاوني سي نو په بلوچستان کې بریدونه کوي.
حکومت کمزور دی، مختلف کوئلیشنز دی، پولیټیسایز دی، ډېر زیات پولیس الفا پولیس علاقه هم چې کوم دا صرف 6% ده، باقی 3% خو لیوی سره ده. بل بغل ته چې کوم دینو مختلف شیډز دی، د ترخه کرای شو یا د سرجنسی پکې روانه ده. بل دا چې بیرونی مداخلت بلوچستان کې آسان هم دی او واری مګي دغه ته خاص کردہ سی پیک ته منسوبې چې کوم دی ده ناکامول لپاره.
په پاکستان کې بیا د حکومت سیاسي مخالفان په دې نظر دي چې حکومت تل دا هڅه کړي چې خپل ناکامي پر نورو واچوي. د عوامي نېشنل ګوند جک پوره غړی میا افتخار حسین وای چې د کوټي د پولیسو پر مرکز شوی بریټ هم همداسې دی.
سوال دا پکار دی چې تر دې ځای رسیدل دومره غټه ټیک کول او بیا کامیابېدل دا زمونږ په ناکامۍ کې ده. نو تحقیقات خو پکار دی چې چرته دا فالټ دی. په دې چې موږ په نورو ملکونو خبره راوړو نو اول ځان سړی سنبال کی نو که بیا خپل لپس نی نو بیا یې کده بار نه سوکې نو پته به لګي چې دا سوکې.
د کوټي د پولیسو پر روزنیز مرکز په 2008 او 2008 میلادي کلونو کې هم بریدونه شویو.
قدرمن اوریدونکو په کوټه کې مو د تیر شپې د حملې په اړه باندې تازه جزئیات واوریدل او په دې اړه مو هم څرګندونه واوریدل چې په پاکستان کې چارواکي په دې باور دي او ویلي دي چې په دغه حمله په افغانستان کې تنظیم شوې ده. د وروستیو معلوماتو له مخې په دغه پیښه کې د تلفاتو شمیر 16 تنو ته رسیدلی دی. همدارس د ټپیانو شمیر 144 ته لوړ شوی دی. د چارواکو په خبره 15 تنو ټپیانو حالت ډیر نازک ښودل شوی او ویل کیږي چې کېدای شي د تلفاتو شمیر لا پسې زیات شي. په پاکستان کې رسنیو ته دوه ډلو د دغه برید مسؤلیت منلې ده. د پاکستانی طالبانو یو ډله چې په کراچۍ کې ده او بل د داعش یا د اسلامي دولت ډلې. دا په کوټه کې په دغه روزنیز مرکز باندې دریم وار حمله ده چې محصلان پکې په نخه کیږي. هڅه کوو چې په دې اړه باندې د ازادي راډیو په همدغه پروګرام کې نور مسایل هم درته مطرح کړو.
کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کچای دامدن کل تنظیمای زور است کبری به زور آمده ام و میفهمی که در بلوی درگت نیوا کلو هم جنگ و جدا رست
به حضور در گوانده هوا پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی پاکستان که مداخلتون شیدید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری آزادی رادیو نو اورئ.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نوي منځنۍ څپه او FM 3.15 باندې اوري. همدارس ازادي رادیو ټکې اورګ سمګ د وی پانی ادرس ته کولای شي زموږه پروگرام په ژوندۍ بڼه هم هلته پکې او واوري. اوس هم ورزو د اجرایه ریاست سرګندونو ته اجرایه ریاست وایي د افغان طالبانو او پاکستان پخوانیو اړیکو ته په کتو داسې هیلې نشته چې یاد هیواد دوی لملاتړ څخه لاس واخلي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل د سه شمې پورس ازادي رادیو ته وویل افغان حکومت تل د مخالفینو پر مخ د سولې دروازې پرانیستې دي. د سرګندونې وروسته له هغه کیږي چې اسلام آباد افغان طالبانو ته ګواښ کړی که سولې ته نه چمتو کیږي نو له خپلو کورنیو سره له پاکستان ووځي. بلخوا پخوانی طالب چارواکی وی افغان طالبان هوډ لري چې په خپل خواخه په افغانستان کې تر خپل واک لاندې سیمو ته انتقال شي. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان له کابل راکوي.
اجرایه ریاست وایي د افغان حکومت تمه ده چې د سیمې هیوادونه دي د تروریزم له ملاتړ څخه لاس واخلي او په سیمه کې دي د سولې د راتګ لپاره بنسټیز کار وکړي. د دغه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د افغان طالبانو او د پاکستان په خوانیو اړیکو ته په کتو دا سهیلې نشته چې پاکستان د طالبانو له ملاتړ څخه لاس واخلي.
د طالبانو سره د پاکستان د اړیکو تیرته په کتلو هیڅ راز امیدوارې نشته چې پاکستان دې د افغان طالبانو او تروریستانو له ملاتړ څخه لاس واخلي. موږ مخکې له مخکې هم د تروریزم پر ضد د سیمه ییزې همغږۍ پر ایجاد بحث کړی وو. اوس مهم توقع داده چې دولتونه دي له تروریستانو څخه ملاتړ بس کړي تر څو په سیمه کې د سولې د راتګ لپاره اساسي کار وکړي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې اسلام آباد افغان طالب مشرانو ته ګواښ کړی کله افغان دولت سره د سولې خبرو ته نه حاضریږي نو له خپلو کورنیو سره دې له پاکستانه ووځي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پاکستان له نړیوالې انزیوانه د وتو په هدف پر افغان طالبانو خپل فشارونه زیات کړي. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون خوشبینی څرګندوي چې ښایي پاکستان دا ځل د سولې په پروسه کې له افغانستان سره صادقانه همکاري وکړي.
زیات امیدواری موجوده ده چې دا ځل پاکستان په افغانستان او سیمه کې د امنیت او ثبات لپاره د سولې په لار کې له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې سره صادقانه همکاري وکړي.
هاخوا د وسلوالو طالبانو د کویټې د شورا پخواني غړي او د دې ډلې پخواني مرکچي سید محمد طیب آغا د طالبانو پر مشر غا کړی چې له پاکستان ووزی ځکه که دوی افغانستان ته ستانه سي نو پاکستان پر دوی هغه څه نشي منلای چې د ده په وینا د افغانستان او طالبانو په زیان وي. راپورونه وایي چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د افغان حکومت له استازو سره په قطر کې هم د سولې پټې خبرې کړې چې تر هغې وروسته د طالبانو یو درې کسیز پلاوی سمدستي له قطر نه اسلام آباد ته ولاړ او د چارو د یو شمیر شنونکو باور داده چې دا سفر داسې و لکه پاکستان چې په خبرو کې ناست طالب چارواکي احضار کړي وي. په ورته وخت کې یو شمیر پخواني طالب چارواکي وای افغان طالبان هوډ لري چې په خپله خوښه په افغانستان کې تر واک لاندې سیمو ته انتقال سي. سید اکبر هغه چې اوس د خلاصون لارې شورا مشر دی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
طالبانو د طرفو ټولو د نظر دی چې طالبان اوس افغانستان کې اوس طالبان ډېرې منطقې په لاس کې لري هلته دوی کولی شي. نو زه فکر کوم چې پاکستان دا نه ده خوښه چې د افغانستان طالبان ولاړ شي په افغانستان کې ګزاره وکړي.
پاکستان دې ته ورته اقدامات پخوا هم کړي وو خو په عمل کې کومه ښکاره پایله نه درلوده چې د پاکستان په دې کار سره افغان حکومت او نړیواله ټولنه ورنه زړه بدې سوې ده. خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې شرایط اوس توپیر لري ځکه پاکستان اوس منځوي شوی او نړیوالو هم دا درک کړی چې افغان طالبان له افغانستانه بهر خوندي اډې لري.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
قدرم نوریدون کوله کسنګ مشه د پروگرام په معرفي کې واوري دا په دغه پروگرام کې ډیرای د بلوچستان په مرکز کوټه کې د تیر شپې د تروریستي حمله په اړه باندې راپور او مطالب درته اورو. دا چې په دغه حمله کې د ورستو ارقامو لمخې د روزنیز اکاډمۍ یو شپته اکثره محصلین وژل شوي او یو سلو څلیرشت نور ټپیان دي. خو د دې ترڅنګ امنیتي چارواکي تور لګوي چې دغه حمله په افغانستان کې تنظیم شوې وه. په دغه جواب کې افغان حکومت هم وویل چې له تفکیک پرته باید له ټولو تروریستي ډلو سره په ګډه باندې قوي مبارزه وشي. د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز محقق حکمت الله اعظمي همدا اوس له موږ سره په ژوندي ټلیفوني تماس کې دی. از می صاحب محترم کور ودان چې ټلیفون مو واخیست گزارش مو هم واورید او ارقام هم تاسو رسته دغه ورستی څرګندونی چې پاکستانی چارواکو کړی دی او دومره ژری وکړل چې افغانستان کې دغه حمله تنظیم شوی و دا څومره زر امکان لري او ولی باید افغانستان په ګوته شي په دغه سی حالت کې
ډیر مننه سنګ صاحب اساسی مسئلہ خدا دچے ہر کل پاکستان کے کم عملہ کی بھی پاکستانی چارواکو لمبائی عکس العمل داوی چھ کلچ خبری دغت راجی کنفرانسن تراجی ہوں بس وائی چتا افغانستان کی سیوے دا دوی غلط دلیل دا دی چھ افغانستان تخزین جنگوں نواحل سیوی دی دا کا مثلا بازی وقت پاکستانی طالبان کم عملہ ہو کہ دہلی لشکر جنگوی دئی وائی چکرے دا اپنی وقت کی دے عملے رسمی پگاڑا خستے دا آغا داعش اسلامی دولت خستے دا آغا ہم خراسان کی چکم دبی برانچ دیا گن بلکہ اماق داعش یو رسمی دغه د چینل خبری شفاوی دغه کړی دا ملکونکو درو ملکونکو اکسنه دا کړیږي خبر کړی دی او دام دې تم باید وکتل شي چې کله ایماک په عراق او سوریه څخه فعالیت کوي نو نه د افغان دولت په دې کې څه دغه کولای شي چې یا یو ډله د دې ځای څخه هم کار نشي کولای چې هغه باندې داسې خبر خپور کړي نو زه فکر کوم د دې اساسي ستونزه دا ده چې دغه جنگ د پاکستان کې چې کوم عملی کیږي بیا پاکستانی چارواکي فقط مخکې له دې چې کوم تارو انویسټیګیشن یا دغه اوسي بشپړه تحقیقات اوسي د افغان دولت کې زه فکر کوم دا سیاسي ریمارکس یا خبرې دي د دې پر ځای چې داسې خبرې اوسي یا اداوي اوسي زه فکر کوم د دې تر ډېر لازمي دا ده چې د تروریزم پر وړاندې لکه افغان دولت چې وایي بدون د تفکیک څخه دغه اوسي جنگ ورسره اوسي او د هغې پر وړاندې باندې مبارزه اوسي او دا دې میره نه وي چې لشکر جنگوي چې حتی پاکستاني چارواکي پر دې باندې دا کوي چې دا حمله دوی کړې وه دا خپله یو پاکستاني ګروپ دی صحیح دی ځینې اشخاص بې د افغانستان په خاوره کې یندوي دا نه ده معلومه مګر تاسو وګورئ خپله دا ګروپ په پاکستان کې جوړ شوی دی د پاکستاني جنګیالي دي په کښې کې حتی د افغانستان دولت او د افغانستان کې ډېر ډېر فعالیتونه کوي بالخصوص د شیعه مذهبه دغه پر وړاندې باندې نو زه فکر کوم بل یو دا یو سیاسي خبرې وي چې د پاکستان پاکستان چارواکي کوي
پاکستان ته د دغه تور لګولو پر ځای اوس څه په کار دي چې باید څوک په دغه سې حالت کې
ګورې دغه لشکر
البته د دې په کتو به چې تاسو خبرې قطع کوم چې افغان ولسمشر په وار وار دغه تاکید کړی چې باید له تفکیک پرته له تروریزم سره مبارزه وشي او جالبه دا ده چې د امریکا ولسمشرۍ اوسنۍ کاندید یې څه وخت مخکې حتی ویلي او دا په ټولنیزو شبکو کې اوس راوتی ده چې دغې مسلې یادې کړې دي او هغې مستقیمه اشاره کړې چې پاکستان به هم له هغه تروریزمه چې د دې په خبره دوی ملاتړ کوي په امان پاتې کیږي نه او بیا دغه خبره راوتې ده چې په وار وار په خپله پاکستان کې هم که حمله کیږي نو د هغوی دغه مسالې ته یو رقم ثبوت ورکوي نو دغه مسایلو ته په کتو باید پاکستان څه کار وکړي نسبت دې ته چې تورونه ولګي
ګورې لکه څنګه چې ما مخکې ویل پاکستان تر ډېره وخته پورې تر اوسه پورې په دې باندې دغه د ګډ او ښه او بد طالبانو یا مخالفینو پر وړاندې یا جنګیالیو پر وړاندې باندې دوی دا نظریه لري هغه کسان چې په پاکستان کې جنګېږي بد دي او هغه کسان چې په افغانستان کې جنګېږي ښه دي خو بیا مشکل دا دی چې دا ډلې ډېر ژر د یو بل سره خپل اړیکې جوړوي مثلا پاکستاني طالبان یا لشکر جنګوي یا تاته افغان طالبانو سره به کومک کوي په یو دغه کې چې پاکستان په افغانستان کې جنگ وکړي کوم چې پاکستان د هغې حمایت کوي مګر کله چې بیا دوی په پاکستان کې فعالیت کوي بیا دوی دښمنان بلل کېږي زما په دا لازمه دا ده چې د طالبانایزیشن یا مثلا دغه د ډلو ټپلو ته ځای ورکول هغه که ښه وي که بد وي مګر په یوه ورځ کې بیا دوی اوري چونکې د دې اجنډا جهادي ده او هغه اکثره ګروپونه مثلا داسې لکه داعش چې کوم دی دا ما د ډېر وخت نه ویله چې داعش نه یوازې افغانستان ته خطر دی بلکې پاکستان ته هم خطر دی او بیا دوی دغسې ګروپونو سره بیا اړیکې جوړوي نو د دې دپاره چې پاکستان په امن کې سي دا سیمه په امن کې سي ثبات په ټوله سیمه کې راشي دا په کار ده چې دغه مشکلاتو منبع حل سي او هغه یو برخه هغه ګروپونه دي چې مثلا په دې دغه کې نامنی ایجادوي تر څو داسې ګروپونه پکې
شي. بله یو څه بل چې دغه تروریزم خو افغانستان هم په امن نه دی پاتې، اوس پاکستان کې هم دغه سي پی کې سوي دي، او پاکستان په وار وار ویلي دي د ضرب اعظم او ځینې نورې ډېرې غټې حملې دوی په مخالفینو خپلې وکړلې، او له وجې افغانستان ته هم ډېر مخالفین راواوښتل د تحلیلګرانو په خبره باندې. نو د دوی دغه عملیاتو نتیجه بل اخره څه ده چې حتی په خپل هیواد کې د دوی دغسې حملې کیږي؟
ګوره دا عملیات چې ضرب اعظم 2014 کې شروع شول په شمالي جنوبي وزیرستان کې، دا سلیکټیو هغه ټولو ګروپونو پر وړاندې نه و. مثلا حقانی شبکه کامل هم فقط هغه ډلې وې چې کامل خبر خصوص ازبکان و یا خارجي جنگیالي و چې په پاکستان کې عملی کړی وي، او هغه پاکستانی طالبان چې په پاکستان کې جنگېدل. نو هغه عینغه افغان طالبان چې د حقانی شبکې سره و، یا هغه پاکستانی طالبان چې په افغانستان کې جنگ کوي په پاکستان کې نه کوي، هغه لا د منځنۍ ورسې ضروري لازمي دا ده. مهمه خبره دا ده چې دغه سیمه باید د تروریزم او دغه دلو څخه دغه سی خلاص شي، او کدا په هر ځای کې وی یو بل ته تاوان رسوي. یعنی زه فکر کوم چې دا ډېر لازمي ده چې پاکستان دولت یا افغان طالبان چې کوم تر ټولو غټ دغه ډله ده په دې سیمه کې چې فعالیت کوي، هغوی پر وړاندې باندې یا باید سولې ته راولي، که سول نه باید دا یو تریخ غړپ دی، یو د زهرو غړپ دی، یو نه چې باید د هغې پر وړاندې نظامي اقدامات وکړي او جنگ ورسره اعلان کړي تر څو پورې په دې سیمه کې ثبات راشي. که نه وي دا به لا هم نور هم اوږدېږي د دې لمنه، بلخصوص هغه هیوادونه ته لکه چین نه یا مثلا مرکزي آسیا چې هغه په یو نامه د پاکستان سره شاړي کې.
بله ډېره مننه کوم د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز محقق حکمت الله اعظمي، چې په کوټه کې د وروستۍ حملې په اړه باندې او د دواړو لوري د چارواکو د څرګندونو په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریکو. یو ځل بیا باید ویم چې په کوټه کې تېره شپه په روزنیز مرکز د پولیسو حمله شوې ده، چې تر اوسه پورې پکې 16 کسان وژل شوي، 144 نور ټپیان دي، او د 1500 ټپیانو حالت هم نازک ښودل شوی. اکثره تلفات پولیسو یا محصلینو ته راوختي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
ازادي رادیو په ازادي رادیو ټکي اورګي پانه کې هم دا اوس هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. هم دا زموږ مطالب او راپورونه په دغه ویب سایټ کې تاسو کتلی شئ. facebook.com/azadiradio زموږ د پښتو فیسبوک ادرس دی چې کولی شئ شیبه په شیبه پکې تازه خبرونه او راپورونه وګورئ. افغان ځنګړو ځواکونو د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې 3000 عملیات کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي دا عملیات د طالبانو او د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر ضد شوي دي. په همدې حال کې چې په افغانستان کې ناټو ځواکونه وایي له افغان خاص سرتیرو څخه تر اندازې زیات کار اخیستل کیږي. ستارز اند سترایپس امریکایي ورځپاڼې په دې اړه راپور خپور کړی چې جزئیات یې له رضوان مراد اورو.
د افغانستان د دفاع د وزارت مرستیال وایي محمد رادمنشوي افغان ځانګړو ځواکونو په روان میلادي کال کې د خپل ظرفیت او توانمندۍ له مخې په 3000 عملیاتو کې ونډه اخیستې ده. نوموړي امریکایي ورځپاڼې سترایپس اند سټارز ته ویلي دا ډېر زیات عملیات دي، خو د هغه په خبره د دښمن فعالیتونو ته په پام سره اوس هم کافي نه دي. د دفاع وزارت وایي طالبان دا مهال د افغانستان د 14 ولایتونو له جملې څخه په روزګان، هلمند، کندوز، ننګرهار او یو شمېر نورو سیمو کې زیات بریدونه کوي، او همدې ته په پام سره د وسلوالو د ځپلو لپاره د ځانګړو ځواکونو عملیاتو ته زیاته اړتیا ده. په همدې حال کې ائتلافي ځواکونه وایي چې د دوی سرتیرو سکال یوازې 40% کې عملیاتو کې له افغان ځانګړو ځواکونو سره همکاري کړې ده. د ائتلافي ځواکونو وایند جنرال کلیفټن وایي امریکایي ځواکونه د هوایي بریدونو په برخه کې او ناټو په استخباراتي او ترانسپورټي ساحه کې له افغان ځانګړو ځواکونو سره همکاري کوي. سترایپس اند سټارز ورځپاڼه وایي د افغان ځانګړو ځواکونو چې له اردو او پولیس جوړ شوي دي شمیر شاوخوا 10000 ته رسیږي، او د طالبانو د قومندانانو او بم جوړولو تاسیساتو پر ضد د خاصو عملیاتو لپاره روزل شوي دي. ناټو وایي د افغان ځانګړو ځواکونو زیاتره عملیات په خپل د همدغو ځواکونو لخوا پلان او تر سره کیږي. خنړیوال ځواکونه د امنیت د ټینګښت په برخه کې له اړتیا زیات له افغان ځانګړو ځواکونو څخه په استفادې اندېښنه څرګندوي. که څه هم افغان ځواکونه د ناټو په ملاتړ د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسو ته د لوی خارونو د پریوتو په مخنیوي کې بریالي ګڼل کیږي، خو د افغان چارواکو په وینا غیر متوقع شمېر وسلوال افغانستان ته داخل شوي او په مختلفو جبهو کې افغان ځواکونه له چیلنجونو سره مخامخ کړي دي. سټرایپس ان سټارز رسپانوي پروان کال کې د افغانستان مختلفې سیمې د زیات تاوتریخوالي او جګړو شاهد دي. د ملګرو ملتونو د تازه رپورټ له مخې په دې نهو میاشتو کې نږدې 8400 ملکي افغانان وژل شوي چې اکثریت یې د دولت د وسلوالو مخالفانو د بریدونو قرباني شوي دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
قدر منو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو ته غوښتا ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1200 منځنۍ صفه او اف ام 3015 باندې خبرونه کوي. قدر منو اوریدونکو د یو بیان لمخي ازادي رادیو بعد یک شنبه ورځی یعنی د لړم له نهمی ورسته د پوروپا کې د ساعت له تغییر سره سم د ازادي رادیو خبرونه هم د افغانستان په وخت تغییر کیږي. البته په همغه 1200 منځنۍ صفه او اف ام 3015 باندې به اوریدل شي. اوس د لنډو خبرونو وار رسیدلی رضوان مراد استودیو ته راغلی.
ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان د بلوچستان ایالت مرکز کوټه ته څیرمه د پولیسو پر یو روزنیز مرکز د تیر شپې حمله وغندله. د سولې علي شورا خوشبینی څرګندوي چې ښایي پاکستان دا ځل د سولې په بهیر کې له افغانستان سره همکاري وکړي. د سولې د شورا مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې اوس شرایطو توپیر کړی دی ځکه پاکستان اوس منځوي شوی او نړیوالو هم درک کړی چې د ترستان وړې له افغانستان نه بهر دي. د فراه والی وایي د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د پیلېدو راهیسې په دې ولایت کې د وسلوالو شپږ څلوېښت حملې شنډې شوې دي. محمد آصف نن یو خبري غونډې ته ویل چې دغه جګړه د طالبانو نه بلکې د استخباراتي کړیو لخوا رهبري کیږي. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د پاکستان په کوټه کې د پولیسو پر اکاډمۍ د تېرې شپې د بریټ مسؤلیت پر غاړه واخیست. پاکستاني مقامات وایي چې په دې حمله کې یو شپېته کسان وژل شوي او سلګونه ټپیان دي. فرانسوي چارواکو د دې هیواد کالی ښار ته نږدې د پناه غوښتونکو د یو کمپ د لمنځه وړلو کار پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیره ورځ خپل روسي سیال سرګی لافروف ته ویلي چې دی د سوریې په حلب ښار کې د جګړو د بیا پیل له کبله اندېښمن دی. او د ناروې حکومت پرون اعلان وکړ چې په دې هیواد کې به څه د پاسه 300 امریکایي سرتیري ځای پر ځای شي. د ناروې چارواکي وایي چې دا 330 سرتیري دي او په ورنس پوزي اډه کې به چې د روسیې د پولې په 0 کیلومتره کې پراته ده ځای پر ځای کیږي.
لارزان مراد مننه چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لند خبرونه ویل. دا خبرونه په ازادي رادیو ټکي اورګ پانه کې کتلای شي. اوس هم ورزو د اقتصاد نړۍ خبرونه ته چې سهار ګل امیرزی جوړ کړی.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د بلخ ولایت د سوداګری او صنایعو خونی مسولین وایي چې د شمال د قینی بندر لاري د لاجورد پر لاره به د ریل اوسپنی ذکر خو اروپا ته د افغاني صادراتو مخه خلاص کړي. د بلخ ولایت د سوداګری او صنایعو خونی د عامل رئیس نصیر احمد قاسمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د لاجورد پر لاره د ریل کرخه به د هغو لارو په نسبت چې وړاندې ترې ګټه اخیستل کېده ډیر اسانه ورزانوي. د خاغلی قاسمی په خبره چې د ډیر لکرخ په واسطه به افغانستان د سوداګری لپاره ول ترکمنستان، آذربایجان، ترکیه او بل اخره له اروپا سره ونخلوي چې په خبره د نومبر د میاشتې تر پایه به پرانیستل شي. بلخوا د افغانستان سوداګری او صنایعو خونی مسولین وایي چې د سګنی کال د لمړنۍ شپږو میاشتو د کرنیزو توکو په صادراتو کې د تیرو کلونو په پرتله 40% زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونی ویان سیام الدین پسرلی نن ازادي رادیو سره په خبرو کې د سګنی کال د کرنیزو توکو د صادراتو د پراخوالي علت، د کرنیزو توکو په سمه توګه دستبندي، د پروسس لوړ کیفیت او بهرنیو هیوادونو ته د ځمکې او حواله لارې د افغاني صادراتي توکو پر وخت او آسان انتقالیت کړ. خاغلی پسرلی زیاته کړه چې تمه لري چې د کرنیزو توکو د صادراتو د غندازا د کال تر پایه 50% ته لوړ شي. دا هم د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یوه بوجۍ قزاقي وړه 1450 افغانۍ، یوه بوجۍ پاکستانی وړه 1450 افغانۍ، یوه 50 کیلو بوجۍ بوره 2400 افغانۍ، یوه درې نیم منی بوجۍ وریجه 1550 افغانۍ او 14 لیټره غوړي 1000 افغانۍ. دا هم نن ورځ د کابل په بازارونو کې په برچون ډول د سونګ توکو بیې: یو لیټر پېټرول تیل شپږ څلوېښت افغانۍ، یو لیټر ډیزل تیل یو څلوېښت افغانۍ، او یو کیلو ګاز اویا افغانۍ. او د شهزاده سره د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر پنځه شپېته افغانۍ پنځه نوي پوله، یو یورو یو اویا افغانۍ نوي پوله، یو انګلیسي پونډ اتیا افغانۍ دیرش پوله، یو سعودي ریال اولس افغانۍ پنځوس پوله، زر ایرانی تومن اتلس افغانۍ شل پوله، او زر پاکستانی کلدارې شپږ سوه دوه ویشت افغانۍ. له ملتیا مو مننه.
سهار ګل میرزا یو چې د اقتصاد نړۍ خبرونه ویل، دا خبرونه هم په ازادي راډیو ټکی اور کوی پاڼه کې پیدا کولای شي. یو ځل بیا د ازادي راډیو بیان ته تاسو توجه راړم. په نهم د عقرب چې د یکشنبه ورځ سره سمون خوري او د درشم د اکتوبر کېږي په اروپا کې د ساعت له تغیر سره چې مختبزي، ازادي راډیو په اف ام سره شر پنځه باندې او په دولس شپږ نوي منځنۍ څپې تر څنګ په لنډو څپو دولس یو سل څلوېښت، دولس صفر پنځه اویا، دیارلس اته سوه شپېته، اولس شپږ سوه نوي، نولس صفر لس کیلو هرتز، او په پنځلس شپاړس، دوه ویشت او پنځه ویشت مترو کې هم اوریدلی شي.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
افغانستان لرو ولایتونو ته او هغه ولایتونو ته چې وضعیت پکې د نورو په نسبت ناامن دی، د چارواکو البته د مهم امنیتي چارواکو د سفر په لړ کې تیر ورځ د افغانستان دفاع وزیر د ملي امنیت لوی رئیس او د قاطع ملاتړ عمومي قومندان کندهار کې د امنیتي وضعیت درزولو په هدف غونډه وکړه. د دې غونډې د جزئیاتو په اړه باندې چې ډیر نه دي څرګند شوي او ځینې چارواکي لږ معلومات ورکوي، صادق رښتینی دغه رپورټ جوړ کړی.
دا غونډه چې د مطبوعاتو لګډون پرته د کندهار د 215 متل کلی اردو په کمانډانی کې جوړ شوې و، هدف یې د امنیتي وضعیت ارزول او د یو شمېر امنیتي مسولینو او قومي مشرانو سره لیدل و. د کندهار د والی بیان سمین خپلواک ازادي رادیو ته وویل چې د ملي دفاع وزیر ډګر جنرال عبدالله حبیبي، د ملي امنیت لوی رئیس محمد معصوم ستانکزی، او په افغانستان کې د کاتی ملاتړ عمومي کمانډان جنرال جان نیکونسل سپارښتنه دا و چې په جنوبي ولایتونو په ځانګړي ډول پر روزګان او هلمند کې د روانو جګړو د مخنیوي او د وسلوالو د بریدونو د دفاع لپاره د امنیتي مسولینو ترمنځ همغږي ډیر سي او د وسلوالو د ځپلو هر اړخیز پلانونه دي جوړ سي. د خپلواک په خبره په غونډه کې د کندهار امنیتي وضعیت ښه ارزول سو. د نوموړي په وینا راغلو مقاماتو د امنیتي دستګاه د پیاوړتیا ژمنه ورکړه او د ولسي خلکو د همکاري غوښتنه وکړه.
د دغه نسخ هدف په جنوبي بغار پوزه کې امنیتي وضعیت ارزونه او د امنیتي مسولینو د ولایتي شورا د غړو والیانو او نور امنیتی کسانو سره لیدنه او دغه ترڅنګ یو شمېر موضوعاتو د شریکولو په حساب سره چې په دغه سیمه کې یا جنوبي غرب او ځکه د لاش امنیت په ټینګښت لپاره چې نور څه اقدامات وسي امنیتي مسولینو ته یو لړ سپارښتنې هم وي.
د کندهار ولایتي مسولین وایي په غونډه کې د پوځي عملیاتو د پیل خبره نه ده سوې، خو پر پوځي چمتووالي زیات ټینګار شوی. کندهار ته پر داسې مهال لوړ پوړي امنیتي چارواکي سفر کوي چې همدا اوس د جنوب په دوو ولایتونو روزګان هویلمن کې درنه جګړه روانه ده.
دغه پروگرام خبری برخه همدلته ختمیږي. دوه اونیز پروگرامونه ازادي اوریدونکو او انصاف په لټه کې واوري.
ازادي او اوریدونکو،
وړاندې کوونکی اجمل تورمان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مومنه، خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو بیا هم په همدغه هیله پیل کوو د ازادي او اوریدونکو په دې خبرونه. د خبرونه بیا هم زه اجمل تورمان تاسو وړاندې کوم چې د پیغامونو د چمتو کولو په برخه کې را سره طاهر روشان هم کاری کوي. دوستانو په سر کې پیغامونه لرو، پیغامونه اورو.
السلام علیکم محمد بن فرمان صاحب، تاسو ته زمرد ډو ټول کارکون ته سلامونه ونی کی کرامات تو وړاندې کوم. هله لرم چې روغ جوړ خوشاله وي یا او زموږ د فراه ولایت تر اوسه پورې مرستې هم نه دي راغلي. بیا چې رام سي نو والي صاحب محترم بس وای وای ورځي کورونه وګورې، دسې وکړې دسې وتې سره چې پر دې ملت باندې وګورې چې دا چال دی، دا خلق آدی کورون ایلک خلق اولاد دا پرا ولایت اس کا اولاد کدس و بل جایت اولاد دا یو دا سل ملونا چی را غلی دی فاید اگر لسکال که چی موز دا چام رست ندلی دلی اگا چی را چی اگا خیطوری وکره نو دا خوار و غریب چو که اخیر دی خوار و غریب چاره چا موز غوارو دا والی صاحب چا دا طول سا دا ولدو دا واسا حکومت سا موز دا ولدو سا مکون سا غوارو البته چی موز تا دا مرستی را ورسی پر لیاز دخده یلسا و گوری دا ولسا گر بدار دا چوک چوک دا دا پرون گر دا وطلی دی پا دی شار که ولاگه تا وست تا چول دا اختر و رازده چی یو هم نو گر دا وطل چی شار خالی سو دا چرکم کار دی دا چرکم تیج دا چرکم نو حکومت دا اوس خدای چی کار دی خیر دی نو مشتی هم یو چه مرستی خراواسه و سلام و سیرام
سلام علیکم زه فضلی احمد جعفره ولایت څخه خبرې کوم. دلته ډېر بد حالت دی. شاید طالبان زموږ په کورو کې نشته خو بیا هم تیارې پر موږ بمباردونه کوي. زه داسې د افغاني څخه دا خواهش لرم چې دغه بمباردونه بند شي زما پیغام نه ترکړئ. وسلام.
السلام علیکم. دغه د کندهار خو دغه هلمند خوا څخه موږ ډېر مهاجرین راغلي یو. بعضې د دوه کالو څخه عدالت وي، بعضې د درو کالو څخه عدالت وي، بعضې
السلام علیکم. زه حاجی امین د زابل ولایت نه دا پیغام د ازادي راډیو ته پیښدم. اول می سلامونه ونی کی هلی قبول کی ورو سره سلامه. موږ په زابل کې د والی صاحب محترم څخه او د شاروال څخه ډېر زیات ګیله لرو. هغه ګیله دا ده چې پر هر څه باندې دی زموږ څخه محصولات اخلي. اوس یو څو ورځې مخکې دا اوازه خپره شوې ده چې دغه د ولسوالیو کومې دروازې چې د مارکت پر شاوخوا باندې جوړې شوې دي پر دې باندې هم دی محصول اخلي. لیکن دوی زابل ته د ولایت په سترګه باندې نه دي کتلي. په زابل کې هېڅ کار نه دی شوی. لیکن دغه شاروال صاحب دی را روان دی پر دوکانو باندې مالیه ټولوي. د کوم کار د ولایت کړی دی دا ټول د دوی شخصي جیبو ته ورځي. په هېڅ کله موږ ودې ته آماده نه یو چې دوی ته مالیه ورکړو. موږ ګر سره د شاروال نه منو، موږ ګر سره د والي نه منو.
صدیق الله د بادغیس ولایت غورماشت ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. موږ ملکیان خلکو خو سوله غواړو. دا جنجالونه دي چې اوس محترم رشید دوستم راغلی د غیثار په ولایت کې عملیات کوي په ولسوالۍ کې. نو دغه مرګ و مردن چې کېږي دواړو خوا کېږي، د یوه خوا څخه نه کېږي. د خو د شاسندې تر رسېدلې وو، یعنی که دواړه مري که طالبان دي که د حکومت خوا دي. ګرده د یوه افغانستان خلک دي. دا څنګه مسلمانۍ دی؟ ته ورته وګورئ، ګرده مسلمانان په جرو کې پراته دي. په دې شنه یخ کوچنیانې مري، هوانونه را ځي پر سرایو مشۍ دي. دا یو د حکومت د خوا نه را ځي، طالبان د خوا له هم ځي په سرایو کې مشۍ دي. نو دا قتل و کشتار و دا خو د افغانستان لپاره کامیابی نه دی، دا غټه ناکامي دی د افغانستان لپاره. خپل سوله دي وکړي.
السلام علیکم ورور. زه د فاریاب د غورماشت ولسوالۍ څخه خبره کوم. دغه حکومت زموږ کورونه په اوانو ولي تمامه دربهار دی. لږه درګه د خلک دربار په چولو ته هلته اوبه نه ماخه کړي. ډګر په سبانان د تیر د لاسه رسه د حکومت څخه دا غوښتنه غواړي. دغه اوانو دی د مرکیا خلک دي لګوي. خدای په امان.
السلام علیکم. فاریاب د ولایت د غورماشت ولسوالۍ اوسېدونکی یم. غورماشت میدان کې زموږ ولس ملکیان ووژل شو. صاحب خو یې چا پوښتنه ونه کړه. دواړه طرف مابین کې موږ کورو یې مشرکي ونه پرېښوده. چارواکو صاحب موږ مسلار راکړ. هغه چې دوی وو تاسو نه وانه راځه کانش کې ساو د طالبانو ورونو مشکو مو شو نه مشکو مو شو ساو موږ خو نه مشه نه پښو چې موږ وتی را موږ نو نه ساني سیاسي وو سړي کټنه به ستو وځي اوسلو او شته نو دا چې بیا موږ کورو دا وانه نه دا ونو ګور دی ساو
قدر من اړوند کول اکسنګ مشاوري د یو شمیر دوستانو د فاریاب ولایت د غورماچ په ولسوالۍ کې او دغه شان په فراه ولایت کې لامنیتی سنځو شکایت کړو. همدغه موضوعات مو د دفاع وزارت د مرسیال ویان خاغلی محمد رادمنش سره شریک کړل. خاغلی رادمنش لمړی د فراه ولایت د امنیتی وضعیت په اړه راته وویل.
د مونږ عملیات په فراه کې روانه ده. تاسو خبر استه چې هغه لار سي په نومه د پنځه دوه حد دی هغه اوس خلاص شوی دی. خلک فرات زی او رازی په رج منطقه کې او همدارنګ په نو بهار او د فرا شار په شاوخوا کې د مونږ عملیات روان ده. مونږ د دشمن ډیر زیات قومندانان د منځ وړې او هلته اوس خلق په خپل کاروبار باندې مشغول ده. د مونږ وظیفه ده چې د افغانستان او خصوصا د فرا ولایت د ژوند او د خوندې ساتلو خپل ټول حلې ځلې جاری وساتو او دا حلې ځلې اوس جاری ده. هلته د مونږ ده د 207 رئیس ارکان حل پیستا او اوس د فرا هغه شاوخوا کې سي دشمن حل دشمن زینی تعداد رامنځته کیده. مونږ د دوی په مقابل کې خپل ظرفیت استعمال کړ او اوس د فرا شار شای لیکته هغه شاوخوا کې غزیدل سي د دشمن د توپچی یا د هغه سلاګان سدوی لري شرط نرسیږي.
بله رادمن سپ دغه شان د فاریاب ولایت په غورماچ ولسوالۍ کې هم اوریدونکو لا غزه پیغامونه پرې خېدی ویلي چې دلته امنیتی وضعیت خنه دی او دوی دا شکایت هم کړی چې په ملکیان په کورونو باندې راکټونه او اوانونه رالبیږي او ملکیان تلفات ویني په دغه جګړه کې.
خو متاسفانه جنگ یو ترخه خاطره لري چې مونږ او تاسو پویږو چې په افغانستان کې تر اتدیرش کال کې چې دلته جنگ په یو ځل نه په یو رقم نه په بل رقم روانه دی. اما مونږ خپل عملیات په فاریاب ولایت کې خصوصا په قورماچ ساحه کې مونږ شروع کړی دی. اما دا دشمن دی چې په خلکو باندې فایر کوي او خلک ځان ته سفر ګرځي. اما د مونږ د ملي اردو همدارنګه چې تاسو په فرا کې واوریدل په فاریاب کې هم شروع دی او په غورماچ کې د مونږ بیرغ رپیدل او مونږ کوشش کوو چې دغه ولسوالي شاوخوا هم تر تسویوي عملیات لاندې ونیسو چې اوس هم روانه دی. اما مشکل د جنگ استه تهدیدات استه. اما مونږ د تهدیدات په مقابل کې خپل ظرفیت استعمالو چې خدای وکړي چې امنیت د فاریاب خلکو ته پداګشي. اما د مونږ کوشش هم دا دی چې مونږ خپل انعنی وظیفه اجرا کو او هلته خلکو ته خوندي ژوند او سولیز ژوند رامنځته کو.
بله یو ورسې پښتنه رادمنې سي بغدا چې په غورماچ کې خپل وار وار مخ کې هم عملیات شوې دي. د څنګه یو ځل عملیات وشي بیا ځلې غسیمه چې
د دښمن نه پخ شي. بله دا دښمن داخلي دښمن نه دی د بیرون ناراضي. تاسو خبري هسته سي د عراق نه د سوریه نه همدارنګه د یمن او د پاکستان فلیپین بنگلاديش او دغه د آسیای میانه او د چین د ایغوریانو له جمله څخه حالته سته او خصوصا د تحریک اسلامي ازبکستان د غړو حالته ځینې شواهد سته چې د دوی غیر حالتي جنگ کې او دا خلک ټول متاسفانه د مونږ په گاوندی هیوادونو کې روزل کیږي او دلته په افغانستان کې استول کیږي. کنه دا داخلي طالبان دومره نه کولای شي چې خلکو ته مزاحمت راوړي.
د دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنه شو چې د فرا ولایت او د غشان د فاریاب ولایت د غورماچ ولسوالۍ د امنیتی ستونزو په اړه څرګندونه کولې. قدرمن اوریدونکو بیا هم پیغامونه ته او تر پیغامونه وروسته بیا هم له تاسو سره یو.
زه د روزګان ولایت د جراوت ورسوالۍ څخه انګول خبر کوم. زه پر دغه ډاکټرانو لکه اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله او د طالبانو پر مشرانو لکه مولوی بتالله صاحب او محمد رسول اخون باندې زه کوم چې اي محترمه د روزګان په ولایت کې دروازې 15 کسه طالبان اسکر دروازې مري. زه شاهد یم د دې چې 15 کسه طالبان او 15 کسه حکومت مري. نو زه وایم چې الله د پاره دغه سول جوړه لکه انجینر صاحب ګلبدین حکمت چا چې شکی رالی معنا سوجي کمباله اواله کړل. نو ته چې به د حلا حضور ته چیش بیا سي تورز د اخرت ته چې به الله په دغه ګناه نه ونه شي قسم په الله چې ته چې ونه شي په دغه ګناه ته چې ډاکتران او ته طالبان دغه طالبان مشران زه پر دغه باندې زه کوم چې محترمه ته چې راځي د الله د پاره دغه سول جوړه په افغانستان کې وکړي وینه په وینه نه پاکیږي که چیرې پاکې دلای دنیاوالو به وینه په وینه پاکړي وای. نو مده امریکا په کول کوي مده روسیه په کول کوي.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لاسوري ولسوالۍ د چکنور د کلی نا ګلدین تاسو سره په تماس کې لومړی د زړه له کومې ډک ډک سلامونه د ازادۍ رادیو کارکوونکو ته او باید به ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. زمونږ د عوامو خلکو پیشنهاد او غوښتنه د حکومت نه دا ده چې د پاسپورټونو زمينه مونږ ته اسانه کړي. مونږ پاکستان ته تګ را تګ نشو کولای په ګیر باندې مونږ سره سري نه پریږدي مونږ سره مریضان نه پریږدي مونږ په خپل باندې نه پریږدي. مونږ غواړو چې د پاسپورټونو زمينه مونږ ته اسانه او برابر شي. قانوني د پاسپورټ 15000 یا 30000 لای ته نه 8000 افغاني کیږي. مونږ له کمیشن کاران چې د 10000 15000 روپۍ مونږ کمیشن کاران له ورکو حکومت یا دولت ته زمونږ دا پیشنهاد دی چې دغه کمیشن کاران چې دغه ولې نه ختمي دغه مونږ یې به غوله ورکو به به دوله ورکو. زمونږ خو دومره وسه نه کیږي کوم دغه ته حساب وکړو مونږ ورځ په ځای باندې ناسي او نقطه ته تلو نه پورته تلو. په افغانستان کې به اداري فساد به ختم شي. اداري فساد به څنګه ختم شي؟ پرانا ورځ نه خلک لګي دي د خر سر غوي پور تړي د غوي سر خر پور تړي. همدارنګه معرف لا چې ول ورکی یو سړی به پنځم کی هغه به دولسم نه فارغ یو سړی به په دولسم کی هغه به پنځم کی هغه به پنځم له سینم سره سم را ولي سمالمان واخلې کومدیران واخلې کوماموران واخلې کدا افغانستان او وظیفه واخلې.
قدر منوریدونکو پیغامونه مو اوریدل حساب کو چې دغه پیغامونه پاړه هم پر اتنونکو خبرونه کې لمسول چارواکو سره خبري وکړو. اوس ګورو د خبرونه ورستې شیبیری ناچار یو چلتا سره خدای پمنی وکړو پتلوتلو کې یو زل بیا د خبره چې هغه پیغامونه چې تاسو اوري په دغه خبرونه کې دا د ازادۍ رادیو د نظر سرګندوی نه کوي بلکې دا اوریدونکو خپل نظرونه دي. تر بلې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خاورس
د انصاف پلټکه
یو چاغي په سیور شبل او یغي په سیور شبل او یغي په سیور شامدې کې را باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لمه کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وښتر ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ګرک وای ازري ان شاء الله مونږه ګلونه په سیور کړی.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سند بیا هم ستاسو په خدمت کې یم. بیا هم د ازادي راډیو د دې ونی د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونه وخت را ورسید. په دې خبرونه کې مو د هوایي ځواک د یو افسر غلام حسن ستونزې راخسته ده. د وای د لوتکو د انجن او تنې په برخه کې په هیواد کې د نن او بهر مسلکي زده کړې کړي سو کال په خپل مسلک کې کار هم کړي خو په دې ورستیو کې ل خپل مسلک لري او د محافظت په جزتامونو کې مقرر شوی دی. د دستونځ د دفاع وزارت له چارواکو سره هم شریک شوی دی.
د انصاف پلټکه
ورورستا نوم څه دی او د کوم ځای نه د تماس نیولې؟
نوم غلام حسن دا ننګرهار نه میاړي کې نیولې دا برتمال غلام حسن خبرې کومه.
ستا مشکل څه دی؟
زه په 1990 کې مونږ په اردو کې شامل شو. نو بیا موږ تعلیمات سی په اماراتو کې وکړو غنه درې میاشتې تعلیم ولته په اماراتو کې وکړو.
کوم امتحان درنه واخیست تاسو انتخاب شوې څنګه؟
او امتحان درنه واخیست په امتحان کې شپږ نیم سو نفر موږ په شپږ نیم سو کې د درې سو دیس نفر کامیاب سی اماراتو ته ویوړو.
ها ها
او بیا سی اماراتو نه موږ بیرته راغلو افغانستان ته نو په اماراتن بستی سیده کنه په وای کول اردو کې وسولان.
د وزارت دفاع د خوانت للی وای؟
وزارت دفاع له خوانت للی وبله.
ها
بیا د ماتن بستی په اوای کول اردو کې وسوله په کابل کې. بیا دلته په موږ تدوی ویلې ستا شپږ میاشتې پانتونې اوای کې به درس لري. پانتونې اوای موږ شپږ میاشتې ویلې د مراقبت کې تایرو مسله کمو.
التم سمره تحصیل وکړو
په اماراتو کې؟
او
په اماراتو کې درې میاشتې واته ورځې تیر کړل. نظامی طالب هم دومره درې میاشتې واته ورځې.
خبر ته راغلی بیا هوایي قوا ته ورکړی؟
او اوای کول اردو ته ورکړلو. بله صاحب اوای کول اردو ته ورکړلو. بیا شپږ میاشتې موږ پانتونې اوای ویلې. بیا د ماته انبستی په شندن کې اوسه کوای اوای شندن کې اوسه په انجن بدن د هلیکپټر کې پوه شوې صاحب. هلته تقریبا ما درې کال هلته وظیفه اجرا کړل. هلته دایرې به موږ اماده کولې که نه په پرواز لپاره پوه شو پیلوټانو به پروازونه کول موږ به امادګي نیوله. بیا یو هغه راغی تشکیل ډېر غټ تشکیل و هغه راغی هغه کې زه تشکیل کې زه تبدیل اوسم جلال آباد ته راغلم. په جلال آباد کې مافیس ته ورکړی وم. بیا بېرته تنقیس کړو دوه سو تنقیس کې بیا هرات ته ورکړم. نو هلته ما چې دا اسناد ویوړل که نه نو ټول کول اردو ته مې ویوړل چې ګوره دغه د ما مسلک د ما د خپل مسلک ته ورکړي چې زه ګورم مافیزه ته خو خلک تاسو ورکړي چې هغه غیر مسلکي زه ګورم مسلکي سړی هم دولت دومره مصرف را باندې وکړو ما اسنادو ته وګورئ که ما کې مشکل راته ووایه.
په کومه رشته کې ورکړي کومه برخه کې ته تعین
مافیزه کې ورکړو مافیز کې.
نو مافیز د پروازونو او د تیارو مسایلو نه بل مسلک
د تیارو مایرو نه خلاص ته صرف په کرول کې به نوکری کوي که نه سربا سره به ناستې بس ټاور کې پیرا میرا نوکری موکري دغه شی ده.
بله بله
خپل مسلک نه زله راکړ. بیا ما دغه اسناد ملته میدان وای کې مغه کومندان ته خو د سي کومندان سره دغه امام مسلک د ما سره جاتای سوې د ظلم سوې مام د خپل مسلک ته ورګه خو پیرات کې د شی او ال روان د غیر مسلکي راخي پاتې ورو جاي کې متتن بستي او د منګ اسناد ته سوګ نه ګوري.
دغه خواسته او دغه غوښتنه دي مسؤل مقامات ته وړاندې کړي.
بل صاحب کومندان دی کلوردو ته درې واره ورغلم. کومندان دی کلوردو به بیچاره عجل امر وکړ. هلته مونږ یو پیژن د کوای هوای د افغانستان هغه ته بس ما مراجع وکړل. هغه به راته وویل چې زه بس خالص زه به تا ته بس کوم. کله هلته چې یو بس بیا په هرات کې خالص بیا ما زنګ ورته ووهه. بیا له هغه زنګ نه د ما وروسته بیا هم دسې نفر راوسته له اطفایان یې راوسته په هلیکپټر بس کې تین بس کوم. ورته وویل ګوره دغه سړی خو چې ده له زمینې نه راغلی هوایي کې قرارداد کړی تا دا اطفایان ولې بوته دا دا خو تیاره یو تیاره سلویخ میلیونه ډالر قیمت لري او ته دې هغه ته نه ګورې هغه نه ویل مسلک او تیل د تین بس ته ما ته ویل بس نور وای زنګ نه وهې که نور د زنګ وه دغه جینه دې ورکو. دا دوه کاله ما شکایتونه وکړل په تفشیش کې مې شکایتونه وکړل په کول اردو کې وګرځېد هېچا مې غمونه خوړ. والله ذاتي چې ذاتي لایشا خبره دې اردو نه بې فضلت ورسول. موږ ویل چې موږ اسناد وګور په لاس لرو موږ ته څوک مراجعه نه کوي هغه غیر مسلکي خلک راخي مسلکي ځای کې تین بس ته او مسلکي راخي هغه له افغانستان به سره کم جوړ شي موږ دغه مشکل لرو وروره.
د دستونزمو د دفاع وزارت د ویان لمرستيال جنرال محمد رادمنش سره شریک کړه. جناب رادمنش د غلام حسن خبرې به مو اوریدلې وي. د وای د لوتکو د انجن او تنې په برخه کې زده کړې کړي. په هیواد کې د نن او بهر پرې د دولت مصرف شوه. شاوخوا درې کال په خپل مسلک کې کار کړي خو په دې ورستۍ کې ل خپل مسلک لري شوه او د محافظت جزء تامونه ته تبدیل شوه. په دې حق لستاسې نظر غواړو.
دغه ورورسي مسلک یې تخنیک ده کولای شي چې خپل قطعه ته مراجعه وکړي یا قوای هوایی ته یا پیژنتون ته که ده مشکل حل ته په قوای هوایی یا پیژنتون کې حل نشو دی حتما وزارت دفاع ته مراجعه وکړي مونږ او وزارت دفاع د دوی په خدمت کې یو.
رادمنش صاحب دا وایي چې په هرات شینډن او ننګرهار ولایتونو کې خپلو امیرونو ته د تحصیل او وظیفي اسناد وړاندې کړي خو همکاري ورسره نه ده شوې.
زه وایم چې دی بیا راشي ما سره وګوري که امکانات د مسلکي مسایلو یي زه به ورسره کومک کوم.
رادمنش صاحب دا هم ووایي چې یو افسر چې په خپل مسلک کې کار وکړي څومره موثر تمامیږي؟
که مسلکي سړی نه یې نه کولی شي چې خپل وظیفه په ښه توګه استفاده وکړي او د دوی نه کار اخیستل ډېر مشکل ده. اما په اردو ملي کې یو افسر کولی شي چې د خپل کار برسیره بعضې نور کارونه هم سرته ورسوي. اما دا ورور سي اوس خپل مشکلات په دغه شکل کې مطرح کړی ده را دي شي وزارت دفاع ته مونږ د دوی په خدمت کې.
رادمنش صاحب تاسو د همکارۍ ډاډ ورکوي؟
یقینا همکاري کوي ورسره.
د انصاف پلټکه
یو مسلکی کس چې په خپل مسلک کې کار وکړي څومره ګټور تمامېږي. په دې حق لمو د یو پوخانی جنرال محمد یوسف نظر هم اخیسته. محترم همت سی، په دې اړه ستاسو نظر غواړو.
زما نظر دا دی چې هر هغه څوک په یو مسلک کې تربیه کیږي او هغه مسلک کې باید استحصال د وظیفې ځینې وشي، او که مثلا یو انجینر پر تخنیک یا د تخنیکی مسئول په طیاره کې نه وي او طیاره جزئی عوارض وکړي، طیاره یغې وړو کوچنی عوارض په اساس سقوط کوي چې میلیونه ډالرو قیمت دی، هغه مالام له منځه ځي. نو ځکه تخنیکی کسان د تجربو باید تخنیکی استفاده وشي. دغه طیارې چې موجودې دي او یو شمېر مستعملې طیارې دي، دا همیشه باید چیک شي مخکې د پرواز نه د مسلکي انجینرانو تخنیکرانو په واسطه، ارینا وروسته باید پرواز ته آماده شي. دا ډیر ضرور دی چې مسلکي کس خپل مسلک کې ورکړل شي. انجینر چې دی د تعریف تخنیکي تربیه شوی دی، همدغه وظیفه کې نه باید استحصال د وظیفې وشي.
د انصاف پلټه کې
دا ود آزادۍ رادیو د دې ونې د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولرئ، له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 8.